درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازاري د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې له طالبانو سره بهرني سختدریزي ملګري دي. په اروزګان کې خبریالان وایي د کار ازادي محدوده شوې ده. په خوست کې ښوونکي په خپله د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
کنن مونږ دا خونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ واځي و ودانۍ جوړو. دا پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کورونا د پیښو د ډیریدو خبر ورکوي.
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
کاناډا د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. جمهوری ریاست د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو پرونی خبرې مهمې وبللې. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوې. د کاناډا حکومت ویلي کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې دغه افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو میندی سینو پرون جمعه وویل د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د دوی ملاتړ یې کړی او په زرګونو کسان به پر شرایطو برابر وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله په وروستیو کلونو کې وسلوالو طالبانو په سلګونو افغانان او د هغوی خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو کونه تا کار کاوه وجلې دي. د سی ان ان خبری شبکې په حواله طالبانو په میمیش کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ترجمان سر پرې کړی وو. خو طالبانو په جون میاشت کې ویلي وو هغه افغانان چې په خوایل نړیوالو ځواکونو سره کار کړي که پر خپلو پخوانیو کارونو پښیمانی وشي له حملو به معاف سي. جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپل کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. محمد اشرف غنی او جو بایدن د خبري پرونه وخت کړی دي. د جمهوری ریاست مرستیار ویان محمد امیلی نن رسانوي ته وویل
هر دو طرف بر تامین
دوړو لورو د سولې او امن پر ټینګښت، ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا، دوامدار مشارکت او د افغانستان له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره پر اقتصادي مرستو ټینګار وکړ.
سپینې مڼې وایي بایدن دغه ورځ د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد ملاتړ پر تعهد هم ټینګار وکړ. د هرات والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تیره شپه پر کاروخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. عبدالله صبور قانی نن رسنیو ته وویل چې د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوې حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نتیجې برخورد
د نشتې په پایله کې د دریو سرلوپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړی یا ټپیان دي. دوهم وی دوه رینجر او 15 موټر سایکلونه یې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دفاع وزارت پرون له وسلوالو طالبانو د کاروخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلی چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې و، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت ویاندي نجیبې آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا سوې ده.
د اسد په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې ښوونځي پیلېږي او د اسد تر 15 نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د اسد په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کورونا وایرس لا هم د دغه هیواد لپاره یو جدي خطر بللی دی. حکومت د غبرګولي اجازه پراتمه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یوه پوځي اډه یې د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. پرونی حمله داسې وخت سوې چې ټاکل سوې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی را روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبرې وکړي. د امریکا پر رهبری ائتلاف نن په یوه اعلامیه کې ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د ائتلاف پوځي اډه اغیزمنه کړې ده. د عراق رسنۍ وایي دا حمله د عراق د کردستان د کورواکي سیمې د مرکز اربیل په اویا کیلومتري کې د الحریر په نوم پر پوځي اډه سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري، د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یوه بس موټر په چاودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. دوی د برېښنا د یوه بند په بیارغونې کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. او سپینې ماڼۍ وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیونه ډوز واکسین د نړۍ دروشتي هیوادونو ته صادر شوی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر او په منځني څپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې چې زه اسمت ساروانی د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم راپورونه لرو. د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه شو دلیده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کانفرنس له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي او د سولې لور ته دې ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربن مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوی او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د ازادي رادیو د خبري علي په دې راپور کې
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په 23مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناتو سازمان، ناروی او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و د ایتالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شو. د افغانستان د سولې د ورستۍ هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خبره سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه شي. د امریکا اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسنی وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپل غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د مشر معصوم ستانکزی خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته یې کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنځ چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی، او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر ونه اوسي، او کسان چې د جګړې په دوام ټینګار او ملاتړ کوي باید مسؤول وګڼل شي.
پیلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت په حکومت کې د خزو د مانلرون کې ونډي او په عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي ټینګار شوی دی. د امریکا او اروپا اعلامیه په یو برخه کې راغلي موږ په ټولو خواو غا کوو چې تاوتریخوالی کم کړي او نړیوال بشر دوستانه قانون پر بنسټ دی د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. موږ پر طالبانو غا کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنگیالیو غا وکړي چې د سولې په پروسه کې په منلرون کې ډول دخیل سي. موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا ډاډمنه کړو، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قرباني منو. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون پر بنسټ اوربند به هغه مهال کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل امریکا له دوی سره په هوکړه کې کړې ژمنې چې افغان حکومت هم منلي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو هم تایید کړي لا نه دي عملي کړي.
د باور فضا خو وخت رامنځته کېږي چې کوم تعهدات شوي چې په هغه عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي په درې میاشتو کې ټول بندیان خلاصېږي. دوی تر هغه وروسته یو بندي هم دی خلاص کړی. په توافقنامه کې راغلي دي چې بین الافغاني مذاکرات له پیل سره په درې میاشتو کې یو تورلیس ختمېږي او په شپږو میاشتو کې بل ختمېږي. اوس د بین الافغاني مذاکرات د پیل نه تقریبا نه لس میاشتې تېرې شوي، یو په کار هم دی شوی.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو له لوري خپره شوې اعلامیه کې چې 15 مادې لري 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي، ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ، له تروریزم سره مبارزه، دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي، او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیره شپه د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ پرې ټلیفوني خبري هم سوي دي. له ارګ نه خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام په اړه خبري کړي، او جمهور رئیس جو بایدن له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړای دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی او بایدن د سولې او امنیت د ټینګښت او تلپاتې مشارکت لپاره د افغانانو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام، امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنو پر ساتنې هم خبرې سوي دي. نړیوال په داسې حال کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې، یعنی د ثور له میاشتې راهیسې کله چې له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په افغانستان کې جګړې تیزی سوي دي.
د امریکا او اروپایي هیوادونو په اعلامیه کې له طالبانو څخه غوښتل شوي چې تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې 209 شاهین قول اردو وایي چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه بیا څه وایي، جزئیات یې په دې راپور کې.
افغان امنیتی چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنگیالیو او د القاعده شبکې په لاس کې ده. د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شم بازده راډیو ته وویل چې دا بهرني جنگیالي ایغور، عرب، ازبک، سومالیایی او زیات شمیر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنگیالیو شمیر تر 5000 کسانو رسیږي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرني تروریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تلفات هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن.
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی تروریستان وژل شوی او همداراس په بلخ کې موږ دقیق کشفی راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې حضور لري.
د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، او د هیواد په شمال کې د دغه ډلې حملې د القاعده ډلې لخوا پلان او پلی کیږي.
القاعده له طالبان سره خپل اړیکې هیڅ کله هم نه دي پرې کړي، او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیاوړی بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنگیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی 28 کلن محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا عمو امارات اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک و خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته د دغې ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلي چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سبب کې د بهرني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده. من داسې پروپاګند د دې لپاره کوي چې بهرني توجه ځان ته واړوي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقونو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال زون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنګیالیو او د القاعده شبکې د غړو حضور سبب شوی سو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
اینمی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده
همدا د بهرنیو جنگیالیو مداخله او یا حضور چې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د دولت جوړونې بهیر لننګونو سره مخصو د همدې بهرنیو جنگیالیو حضور سوی چې هر هیواد ځان ته حق ورکړي چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول افغانستان کې لاسوهنه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یوه سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس یې طالبانو وعده وکړه چې له نړیوالو تروریستي سازمانونو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د همدې موافقتنامې له مخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا 20 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په ټول افغانستان کې په شوونیزو مرکزونو کې د ازموینو د بهیر د بیا پیلېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پیل له اندېښنو سره مل دی او د عامه روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وبا د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په ښودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس عدیزی:
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنې مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د طرحې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي، هغه ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بېرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلی علیزي په خبره د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو د فعالیت له بیا پیل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا وبا د پراخې خپرېدو مخنیوی وشي. هاخوا بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په 6مه نېټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویاند دی نجیبه آریان د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په 6مه به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پیل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د څلور نیم میاشتنیو ازموینو اخیستنه پیل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوی په ښوونځیو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حمید عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوی، هغو ولایتونو کې چې د کورونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کورونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کېږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته په تمه یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پرېکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر له اختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې خونی زو د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد د لوړې څپې د غوښ لامل د خبرګولي پاتمه په 14 ولایتونو کې د دوه ونیو لپاره وتړل شو. خوستا د انټا یو په بل پسې وګدا شو او دا لړۍ ټول ولایتونو ته وغځېده.
څلور بجې او شل دقیقې شوې. زموږ اخلاق ساجي رادیو اورې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څانګې په خوست کې د یوه دولتي ښوونځي یوه ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونې جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. د سیمې څخه دا راپور.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لسی ښوونکي وروسته لاغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسی ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفاده یې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
تکل وخت نیم به سم پکې نو سپین نیم به بیا سل مرته نو سپین، یعنی دا څه وخت هم شوی دی چې په جوته ګرمۍ کې به دا شاګردونه می کلر اسخات کړل، ځکه چې نو دینه بیا داسې می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځل وسته او اوسمهال په دې ښوونځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وای سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو ښوونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیا یې وکول شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر
چا 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 چ
بلکې غواړي خپل زده کوونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د ستونزو پر مهال د بل چا لاسنیوي ته کینني.
هغه څه چې زمونږ لواسه کېږي په خپله کار هم کوو، دا زمونږ احساس دی که نن مونږ دا ښوونځي جوړوو، دا معنی نه لري چې مونږ یوازې یوه ودانۍ جوړوو، دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړوو. یعنی زمونږ زده کوونکو ته دا فکر لیږدېږي چې مونږ باید د بل په تمه کېنو، نو هغه امکانات چې مونږ یې په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه وکړو.
په خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د حل لپاره د محل د سباندې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه ښوونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی، د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده، بالخصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانیو کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړې شوي دي، او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د محل 302 یو ښوونځي فعال دي چې ټول ټل پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1,800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوي، نو د همدې لیسې ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په اروزګان ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې د جګړې شکیلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ییز خبریالان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي.
ل افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډېرو سیمو سکوت او د ښکېلو لورو څخه پر افغان خبریالانو فشارونه. د افغانستان په جنوبي ولایتو روزګان کې د یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو خبریالان وایي د جګړې ښکېلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. له ډلې په دغه ولایت کې د کلید راډیو سیمه ییز خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او افغان دولت له لورې څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوې ده چې د دوی په ګټه راپورونه خپاره کړي، خو وایي دوی ورسره منلي نه دي.
کله چې زه رپورټ لیکم هغه په ځانګړي ډول امنیتي رپورټ کې پر ټولو زما لویه اندېښنه دې ته چې خدای د دې په مقابل کې زه د کوم اسلام الله سره مخ شم، څوک زه له مشته خپل پیغامو د لارې مسجله راته کول کېږي چې د وسوالو ډل دا ته به شان خپروي او دا تجدې وکړل داسې لکه رپورټ چې دی ما ته راشي، په څو څو ځله همداسې د افغان حکومت په خاص څخه چې دا شی مه نشروو دا شی داسې نشر کړه په داسې حال کې چې زه په رپورټ په لیکلو هم زه پوهېږم او مسؤلیت هم زما وي دام لا شوونې دی راته کړي چې دی ولیکه او چې دی ولیکه، نو دا زموږ یو جدي ګواښ دی او پر موږ یې سخت تاثیر هم کړی دی. در ډېر رپورټو هم تېر شوي لاندې دغه دی چې د اقصد عمل څخه ډېر وخت وېرېږم چې د دې په مقابل کې به کومه ډله ماته کوم اقصد عمل بیا ښکاره کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه ښیي او دا مسله تاییدوي. نوموړي وایي چې نه یوازې دا چې خبریالان تر فشار لاندې راغلي، بلکې کومې سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هلته رسنۍ په مکمل ډول تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ اولمپیک لوبې وځنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربه وي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس د غړو د جمعې په ورځ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي، په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس د غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي، دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د څو غړو لخوا پاستول شوي دی لیک کې راغلي، موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. دا لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک ګورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریس میټ لاسلیک کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د اولمپیک لوبې وځنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړي چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وځنډېدي او دا مهال په جاپان کې روانې دي. د توکیو د اولمپیک لوبې د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دې له سیاست خوندي وي که نه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیات ایغور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دیني مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نور مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلن نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
اوس لنډ خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د کاناډا حکومت وای کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورونا یو غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې د افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. جمهوری ریاست وای د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپلو کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. محمد اشرف غنی او جو بایدن دا خبرې پرون ناوخته کړې دي. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کارو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. چارواکي وایي په دې منځ کې اویا وسلوال طالبان وژل سوي یا هم ټپیان دي. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس لګواش سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. پراخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبرۍ ائتلاف وایي پر یوه پوځي اډای د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. دوړې لوري به د دفاعي او امنیتي همکارۍ پر دوام خبرې وکړي. او سپینه مانی وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولای دی.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د توکیو د 2020 کال اولمپیکي سیالیو کې ټاکل شوی سبا یک شنبه افغان لوبغاړی مهدی یاوري د نخوشتنې په برخه کې سیالۍ ته ووځي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې وایاند بنفشه فیضي نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړی مهدی سره سیالۍ ته د بیلابیلو هیوادونو 15 نور لوبغاړي ولاړ دي. دا سیالۍ چې پرون پیل شوې د راتلونکي اګست میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون د 200 هیوادونو څخه 1,300 لوبغاړي په بیلابیلو سیالیو کې ولوبېږي. له افغانستان پکې 5 لوبغاړو ګډون کړی چې یوه یې میرمن ده. افغان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته 13 ورځ 12 کسیزه لوبغاړو اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د دغه لوبډلې مشري حشمت الله شاهدي کوي. د هغه په خبره صدیق اتل، شاهد کمال، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقی او عبدالرحمن هغه ځوان لوبغاړي دي چې لوبډلې ته نوي راغلي. ټاکل شوی د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ سیالیو په لړ کې افغان کرکټ ملي لوبډله درې ورځنۍ لوبې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دا لوبې د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا تر 8 نیټې پورې د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره کیږي. او راشد خان د نړۍ په نهو پیاوړو لوبډلو مشرانو کې لومړنی بالر کپتان دی. د کرکټ فو د معلوماتو له مخې د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، نیوزیلند، استرالیا، ویسټ انډیز، افریقا او انګلستان لوبډلو مشران توپ وهونکي دي، خو د افغانستان د شلوریزو کرکټ لوبډلو مشر راشد خان توپ اچونکی دی. د کرکټ په ډګر کې د نړۍ پیاوړي لوبډلې له دې امله په ویره کې دي. د ځینو کرکټ پوهانو په باور کې هر لوبډلو مشر په یو برخه کې ښه وړتیا ولري، کولی شي خپل ټیم ته نه یوازې په ځانګړې برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښې لوبې کولو انګیزه ورکړي.
زمو شخلا ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زمو شته وی پانی پته ده. د روان خبرونه په دوام کې حقیقت سره او تاندې څنګه پروګرامونه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
طالبانو په روسیې کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکینیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو که څه هم سوداګري روانه ده ولی د تیر په څیر نه ده. خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی له دې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونې د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بسایني لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې د ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپو خغل شوی ابراهیم سره نن حقیقت سره خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته
سلامونه. سلامونه
طالبانو د خوا د یو شمیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه ستاسې معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمیر بندرونه چې طالبانو لاسته غورځېدلي دي، په هغه کې ځانګړي ډول ووایو اسلام پلا بندر او بند قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېره زیاته علاقه ورته ورباندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د ده مال خپل ځای ته بېله کوم تشویش را رسېږي. ما چون د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې نشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موسی قلعه هرات کې د موسی قلعه بندر ووایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر کورته وای، په دې باندې پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بیل شکه کله چې بندر یا د راکړه ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته وایو د طالبانو لاسته لویږي، حتما هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي. اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغېز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته دومره عواید نشته دی. دا حکومت دا چې کله دا بندر حکومت سره یې نو دلته تجارتي راکړه ورکړې، نو که تجارتي راکړه ورکړه کېږي تر دې خبره ده چې هلته عواید راټولېږي. نو که دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته لویږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله داسې کېږي چې بل آخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکوي. نو اړینه نه ده چې دومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم ده چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت نورمال حالت ته موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانۍ یا لږ یا ډېر پرې کې د ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بې له شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي، نو بې له شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت له لاسه ورکوي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي. خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات موسی قلعه په بندر کې له لاسه ورکوي دا طالبانو لاسه غورځېږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
صحیح. حسین صاحب، حکومت د نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې، البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته رواني. خو چېرې د حکومت عواید راټیټېږي، دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ځان بسایني لپاره کړي؟
هغه ژمنه چې موږ 2014 کال کې بروکسل کانفرنس کړو او دغه په تعقیب هم 2000 کال کې اور بیا دا ژمنې وکړي، هغه د نورمال وضعیت ته پاره ویني پاره کې د کورونا 2014 کال کې کورونا پیژدنی نه وشو. اوس مهال افغانستان یو بیړني حالت کې دی، یو خوا ته امنیتي وضعیت خراب دی بلکې ته کورونا سره لاس او ګریوان دی، نو که په دې وضعیت کې نړیواله ټولنه هم په دې کې پلان جوړېږي او پلان په اساس باندې موخې ټاکل کېږي، د هغه دپاره وضعیت شرایطی چې باید وضعیت یو دوه درې تر دې باید خپل ځای وي. مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې خبرې خواله راشي همداراز کورونا کنټرول شي همداراز راکړه ورکړه زیاتې شي نو دا شرایط ښودل کېږي بیا ورته موخې ټاکل کېږي. خو کله چې دا شرایط بدلېږي دغه موخې بیا نه ترلاسه کېږي نو نړیوالې ټولنې فشار به پاکستان البته دغه اوسنی وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادي وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي چې بېکاري الوړېږي دې سره په بېوزلۍ کچه لوړېږي بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځایه کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. بېر سره د نړیوالې ټولنې فشار به په موږ باندې ځکه نه وي چې زموږ وضعیت یو بېړنی حالت دی او په دې کې چې احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د هغو ګاونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه یې موږ سره زیاته کړه، زه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولی شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسېدلي وو چې افغانستان د آسیا د څلور لارې په توګه باندې مطرح لري او کولی شي چې نورو هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولی شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې هېوادونه یو بل باندې تکیه دي چې افغانستان کې سوله وي نو افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کېږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه صادرات وکړي نورې نړۍ ته دې پر ځای چې دوی افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس له لارې وکړي چې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان سره ازبکستان راکړه ورکړه او همداراز افغانستان له لارې به د دوی راکړه ورکړه پراختیا مومي. مرکزي آسیا هېوادونو دپاره افغانستان د تقاضې شت لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کوي نو دا ده چې ایران له لارې نه د دوی چې کوم تجارت روان دی په دې به فوق العاده منفي اغېز واردې کړي. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی به مرکزي آسیا بازون تجارت لري چې شاوخوا 200 میلیارد ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به دوی راکړه ورکړه اقتصادي فعالیت افغانستان کې سونه نه او دا وضعیت په تکل باندې دوام وکړم نو بیا هم چې ته مشکلات پلا دی چې دولتي تجارت چې کړه په وګور مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنگي وضعیت دی نو تر دې خبره ده چې د پاکستان نه به د میوو او بعضې نورو توکو صادر واردات نه کېږي چې دې سره دواړه تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده همداراز د افغانستان په ګډوډۍ کې دوی هم تاوان وکړي.
کله چې د سوداګرۍ نه غږېږو حتماً یو بل فاکټور هم دلته رامخته کېږي، هغه د سوداګر دی. د نامنۍ او د دې ډول وضعیت اغېز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي، شاید دا بدیله لاره خدای مکړه له افغانستانه د پانګې فرار وي؟
چې په اوسني شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی. اصلا یو څه دی چې تیرو شلو کالو کې په شرایطو کې زموږ تجار کار کړی د شکه دومره چین شوی او تربیه شوی دی چې په اړه دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپل راکړه او خپله پانګه په دې هېواد کې چاټلې ده. بېله شکه چې ګڼ شمېر تجارانو په هېواد خوشي کړی وي خو دا دی چې دوی شرکتونه او د دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بېله شکه په مجموع کې کله چې زموږ دغه په ولایتونو کې کله جګړه وي نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیلیارده ډالر واردات چې موږ لرو طبیعي خبره ده چې په هغه کې ګڼ شمېر توکي دي چې هغه اوس نه واردېږي. نو په مجموع کې هغه واردات زموږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو دپاره هغه ګټه او هم حکومت دپاره چې کومه وایي کې په هغه منفي اغېز واردېږي. دغه وروستي حرکتونه چې پیل شوي دي ترڅنګ او د ترشا هغه سیاسي ماشه بشته ده چې د هغې له کبله موږ یو وار بیا په پاکستان ما پاکستان نه چې څومره پاکستان باندې خپله تکیه موږ کمه کړې وه بېرته هغه پیل شوې ده. نو مهمه دا ده چې که موږ کندهار او هرات ترمنځ یو اقتصادي نگاهنه کوي موږ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید بېرته حکومت لاسته وغورځي. هغه دپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاسته وغورځېږي تر څو که سبا د دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زموږ ګاونډي هیوادونه ګټه پورته کړي، نو د ایران له لارې نه زموږ راکړه ورکړه ونه درېږي او زموږ دپاره هم د حضرات هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیټي تجارت برخه کې موږ ته ستونزې پېښې نه شو، اقتصاد سقوط سره مخ نه شو.
افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوایو تر یو حده پورې اتکا پای ته رسیدلې. جمهور هم په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دښمن وو کې چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی، خو هغه ټکی ده چې تاسو وړاندې اشاره وکړه اوس یوې رایا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نه شي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نه شي.
دغه نوین نسیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاحکار کمانه چې کله دوی ادا شو، نو د 2001 کال پورې دوی سخت بدبختۍ سره ځکه موږ چې دوی دپاره چې کوم نړۍ سره اړیکو کمه افغانستان تجارت هم صادرات هم واردات نو کله چې افغانستان کې کچیر دا نظام سقوط کړي نو دا به نه خدای ناخواسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کچیر دا وضعیت دوام ومومي نو دا به نه د افغانستان تجارت بدلون راغلی په دې بدلون کې په ډول کې کورونا په جریان کې پټول نړۍ کې خوراکي تو بستونه جوړ شو ازبکستان نن تجارانو کولای شو چې سره د دې کورونا وضعیت غوړی او هغه اوړه او پاتې نور اساسي توکي هغه راورسي. نو په خو هغه داس موږ ټول ته کې په پاکستان باندې واو دې نو په نه باندې دي هم اقتصادي ته پورته کولو هم د فشار علي په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بیلابیلې لارې خپل ځان د پاره خلاصې کړو، بل خصوص د حیرتان بندر باید فوق العاده حکومت پلاش کړي او د استقلا بندر په هرات کې دا در تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ وایو چې یعنې
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو، حکومت باید هغه لومړیتوبونه په دې برخه کې څه وټاکي؟
په اول قدم کې تجارت ته ډاډ ورکړل شي، دغه مال دغه ژوند باید خوندي وساتل شي، بلخصوص په هغه ځایونو کې چې جګړه روانه ده. بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. عادتن زما هدف دا ده چې موږ ته شاید چې بل شکه په بعضو اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خواته مهمه دا ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي د بالخصوص خوراکي توادي بالخصوص ونګ موادي د دې اکمالاتو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ وکولای شو اکمالات تضمین کړو. همداراز پاتې بندرونه چې له حکومت پلاش کې د دې لپاره اړتیا لري دا چې دا پاتې بندرونه لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه ته بیرته راوګرځي او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي. همداراز اړینه ده چې په دې استثنایي حالت کې استثنایي پرکور نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته شي تر څو چې صادر کمیدو سره هغه برخه چې پیسې د افراد جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپو شعیب رحیم صاحب لتا سي ډیره مننه.
لتا سي هم ډیره مننه کوم ودان.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي؟
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
کړي. او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي؟
تاسو باید وکولای شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پوښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو پکې ځواب کړئ.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کېږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړئ. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، دموږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ټولو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي. په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونو ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیا پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د شیبنینګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښي نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیا پروګرام پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید چلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ثقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره، کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شمه. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکو ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوم غږی کو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه؟ هغه ډیر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پوښتنې سن اساس تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځواب سوال سوالونه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو ته یو برخې چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو کړی دا تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ګډوډی کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کې او داسې جملې جوړ کې چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د چا چې انګریزي زده ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ